Abre.
ਗੋਰੀ ਜੁਲਕੋ ਦਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲ ਡਿਵੇ ਸਰ ਸਤਸ ਪ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕੇ ਸਿਰ ਗੋਰੀ ਜੁਲਕੋ ਲੇ ਕਸੰਗ ਚ ਤੋਸ ਤਪ ਦਾ ਪੰਨ ਰੋਜ਼ ਬਾਦ ਦੇ ਹੁਮ ਤੋਸ ਸਰ ਦੇ ਪਖਤੋ ਪ ਉਲਸੀ ਅਦਬ ਦੇ ਪਖਤੋ ਪ ਅਦਬ ਵਰ ਸਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪ ਅਸਨਾਫ ਔ ਦਾ ਦਿਬਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਪ ਜੁਨ ਔ ਦਾ ਗੀ ਪ ਕਾਰ ਬਾਦ ਦੇ ਤੋਸ ਸਰ ਮੁ ਖਬਰ ਤਰੀਕੋ ਮੂੰਗ ਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਦ ਉਲਸੀ ਅਦਬ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬਾਂਦ ਮੂੰਗ ਤੋਸ ਸਰ ਦ ਟਪੇ ਪ ਮੌਜੂ ਬਾਂਦ ਡੇਰ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਦੀ ਦਾਗੇ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬਾਂਦ ਦਾਗੇ ਪ ਸਖਤ ਹਮ ਦ ਸਰ ਖਬਰ ਕਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਾਨ ਹਮ ਦ ਸਰ ਦਾਗੇ ਪ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਂਦ ਦ ਸਰ ਹਮ ਮੂੰਗ ਖਬਰ ਤਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਔ ਦੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦ ਸਰ ਪ ਕਕੜੀ ਗਾਲੋ ਬਾਂਦ ਹਮ ਮੂੰਗ ਖਬਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨੂ ਦਾ ਦਵਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚ ਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਵਯੂਨ ਕਿ ਦੀ ਗਜ਼ਮ ਦ ਜ਼ਨਾਨਾ ਦੀ ਖੋ ਫਰਕ ਫਿਰ ਬਦਾ ਦੇ ਚ ਦ ਟੱਪੇ ਪ ਜੋੜਖ ਔ ਦ ਕਕੜੀ ਗਾਲੋ ਪ ਜੋੜਖ ਕੇ ਦੀ ਕੇ ਫਰਕ ਦੇ ਦਦੇਨ ਅਲਾਵਾ ਦੇ ਤਾ ਸਰ ਮੁਗਾ ਦ ਚਰਬੇਤ ਪ ਮੌਜੂ ਬੰਦ ਦੇ ਤਫਸੀਲੂ ਨ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ਕਰੀ ਦੇ ਦਗਾ ਚਨਮ ਦ ਸਰ ਦ ਗਜ਼ਲ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬੰਦ ਔ ਦ ਗਜ਼ਲ ਚ ਕਮ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਦੀ ਦਗੇ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬੰਦ ਸਰ ਦੇ ਤਫਸੀਲੀ ਖਬਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਨ ਚ ਜ਼ਮੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮ ਦਰਨ ਹੋਗ ਮਲਮਾ ਦੇ ਪਚਾ ਚ ਬਮੰਗ ਖਬਰ ਕਉ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸ਼ਬਨਮ ਸੇ ਦ ਦੁਈ ਦ ਜੁਨ ਪ ਹਵਾਲਾ ਦ ਦੁਈ ਦ ਫਨ ਪ ਹਵਾਲਾ ਦ ਦੁਈ ਦ ਕਾਰ ਪ ਹਵਾਲਾ ਪਦੇ ਟੋਲੋ ਖਬਰ ਬਾਨੇ ਬਾ ਮੁੰਗਾ ਤਾ ਸਰ ਖਬਰ ਕੋ ਦ ਪਦੇ ਟੋਲੋ ਹਾਲਾਤ ਬਾਨੇ ਬਾ ਤਾ ਸਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੋ ਮੁੰਗ ਸਰਾ ਜ ਮੁੰਗਾ ਦਰਾਨਾ ਖਵਾਗ ਮੁਹਤਰਮ ਮਿਲਮਨਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਮੁੰਗ ਸਰ ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਾਇਲ ਗੋਹਰ ਮੁੰਗ ਸਰ ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਮਖਮੂਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਮੁੰਗ ਸਰ ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਦ ਟੋਲੋ ਨਾ ਅਵਲ ਵਰਜ਼ੂ ਮੁਹਤਰਮੇ آسیا بیبی له داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره چونکې آسیا بیبی په هغه باندې د هغې تیسیس دي په ابراهیم شبنم باندې نو دا زموږ د سره یو ډېر ښه موقع ده چې هغه ورسره چونکې ډېره نږدې پاتې شوې ده ډېر کار یې پرې کړی دی نو په کار ده چې د هغې چې کوم کار کړی هغه موږ د خپل ولس سره شریک کړو آسیا بیبی تاسو ته په پروګرام کښې پخې رالی وی وو
ډېره
مننه سر آسیا بیبی دا ابراهیم شبنم په حواله برا سره څه نظر شریکوي
حاجی محمد ابراهیم خان شبنم سے دبر سواد دا شاڑی کلی اوسیدونکو دا عبدالحمید خان زوی دی دوی تعلق د یوسفزو د ماما خیلو د علمی ادبی درنې کورنۍ سره دی د حبیب خان د ارمی خان وسه او د خان عبدالخان لالا خپل وراره دی د دوی مشران د سواد د باچا سیب سره د تعلق خرابېدو په وجه بیرته لاړل او هلته دولس نیم کاله تیر کړل شبنم ټیم هم هلته د دیر په ساجادۍ چې اوس ورته شهزادۍ وایي هلته په 13 جنوري 1944 کې وزیږېدو د دوی د پیدایش نه وروسته د دوی د مشرانو د باچا صاحب سره روغه جوړه وشوه او دوی د څلوېښتې ماشوم خپل کلي اشاړي ته راوړو د دوی څلور وروڼه او درې خویندې دي د دوی واده د خپل تره د لور سره شوی دی او د دوی دوه زامن او درې لوڼه دي د مشر زوی نوم یې میکایل توغرل دی او اګریکلچر مضمون یې لوستی دی دویم زوی محمد موسی ابراهیم دی او پښتو کښې یې ایم اے کړی دی او شاعر هم دی د دوی د ټولو بچو رشتې په خپل خاندان کښې دننه شوي دي مشره لوی د این پي د صوبایي اسمبلۍ د پخواني ممبر ایوب خان اشاړي کورودانه ده دوی د اعلی تعلیم په کالي هم ښایسته دي لسم یې د مټې های سکول دولسم یې د اسلامیا کالج پېښور او څوارلسم یې د جانسیب کالج پېښور نه پاس کړی دی شبنم صاحب ناول نګار افسانه نګار او شاعر دی د شبنم صاحب د شخصیت اندازه د هغه د لیکونو نه په ښه ډول کېدای شي د هغوی ناولونه افسانې او شاعري د هغوی د شخصیت آینهدارې دي دا لیکونه واضح کوي چې هغه یو درون پښتون دی او په خپل قوم او د هغوی په اقدارو ژور نظر لري او چېرته کښې چې په قومي مزاج او رویو کښې سخامۍ لیدلي دي نو د خپلو لیکونو په ذریعه یې د مخنیوي کولو تخلیقي کوششونه کړي دي او چې پښتني قدرونه مثبت دي نو د هغې د څرګندولو او ستایلو ذریعه یې هم خپل لیکونه ګرځولي دي د هغه ادبي او سماجي ژوند او ذاتي اوصاف مختلفو ادیبانو او نقادانو په مختلفو لیکونو کښې ستایلي دي د پښتو د ادب او پرمختګ او د ډېرو هلو ځلو په وجه شبنم چې په خپل ژوند ډېرو درنو ادیبانو او شاعرانو ډېر ستایلی دی او ستایي دغه شان هغه د خپل کلی او خاوشه علاقو مشر هم دی په کلی کې چې سپېسلې یا سمسلې نو خلک تاڼو تحصیلونو ته نه ځي خو د هغوی حجرې ته ځي او هغه مسلې چې دي نو هغوی په خپلو حجره کې حل کوي یا هغوی په خپله هغه ځای ته ورځي کوم چې جنګ جګړه یا سمسلې نو هغه حل کوي. د دین علاوه شبنم صاحب پخپل جبه ادب او ثقافت ډیر مهم دی او دغه وجه ده چې هغه پخپل حجره کې یو غټه لایبرري او میوزیم هم جوړ کړی دی. میوزیم کې د پخوانۍ زمانې د موسیقۍ هر قسم سازونه موجود دي لکه پخوانۍ باجی ګراموفون ریکارډونه ریډوان د کیسټونو په شکل کې ډیر پخوانۍ سندرې دغه شان کینسل ریکارډونه د کال 1935 د زمانه فلمونه په خانه رباب منګي ستار او نور ډیر سیزن شته په خانه وځي پوری نيزي هر قسمه ټوپکي غربین پټاخي ته پرتی دا شان پانی کڼاوي د ګډو سپلای سرخي ډینچ تونی تختپوش مختلف قسمه لوخي ببوزي غلبین سکی قیمتي کانه او نور نایاب سیزن پکې موجود دي. یا دغه شان د شبنم چې په لایبرری کې داسې نایاب کتابونه دي کوم چې په پښتو اکیډمي پیښور او ارکایز لایبرری پیښور کې هم نشته. په دې کې د ولیم سلپوري د شاعرانو نایاب کتابونه موجود دي او د لایبرری دروازې هر چا ته پرانستې ده او د چا چې کوم کتاب پکاري یا خوښېږي ځان له ترې اخلي خپل چې زموږ کوم کتاب به بکار شي نو موږ ورته پونو کو نو پنځه مین کې باغ نوکر موږ په خپل باندې ګیټ راوړ دا هغوی کوم خادم چې هغه براوړ د دوی دغه شان د ریډیو پاکستان پېښور دپاره د دوی خدمات چې دي نو هم هغه هم د ستاینې وړ دي او کوم ادارې چې ثقافت د ودې او پرمختګ دپاره کار کوي دوی هر قسم ملاتړ او مرسته کوي. په کال 2021 کې چې په ریډیو پاکستان په خبر کې کوم پروګرام د تیر هیر اوازونو په نوم شروع شو نو شبنم چې د هغوی همتلاب ځای هم وکړه او هغوی له د اندازې مطابق اته سو نغمي ورکړې دي. حاجی محمد اسلم سی وای چې دا کوډ یا ډیسک کوم چې موږ شبنم سی برا کړی دي د 70 او 90 کالو په خاني دي شبنم سی ریډیو پاکستان لا مشورې هم ورکوي او د دې کارکونان خپل حجرو ته راغواړي او د ریډیو میلې په نوم ډېر پروګرامونه کوي او تیر هیر اوازونه پروګرام هم هغوی د شبنم سه په مشوره دوباره شروع کړی دی. دغه شان ریډیو پاکستان په خبر نامتو سندرغاړو سردار علي ټکر سي ګلزار عالم هیدر علي او انجنیر مومن په اوازونه د شبنم سه غزلي ریکارډ کړی دي کوم چې اوریدون په ډېر خوښي کړی دي. د دین علاوه شبنم سیب چې دین هغه د ادبی تنظیمونو سره هم تعلق ساتي او شبنم سیب په خپل حجره کې ادبی غونډې او مشاعرې کوي او د نورو ځایونو کې هم ادبی غونډې او مشاعرو ته ځي د ادبی تنظیمونو او ادارو مرسته او حوصله افزایي کوي. د دوو ادبی تنظیمونو پښتو ادبی کاروان سات او حجره فاونډیشن سرپرست اعلی دی. د سوات ادبی کاروان بنیاد په 1950 عیسوي کې کله کې خبر شوی دی نو دې ته دا اعزاز حاصل دی چې دا د ټول سوات واحد ادبی تنظیم دی چې په کې نام شاعران او ادیبان شامل دي. د دې تنظیم د سوري لاندې د شاعرانو او ادیبانو د کتابونو د مخکتنې د سوري کې یو مشاعرې او ادبي تقریبونه هم کوي. دا شان د بیبل تنظیم حجره فاونډیشن د تیر هیر شاعرانو پر کارانو د یادونی د بار د تنظیم په کال 2013 کې د شبنم سی په دجویز د هغوی حجره کې جوړ کړی شو. د دې د سوري لاندې د پخوانو شاعرانو او فنکارانو قبرونه پاخه کړی شو. د پیر احمد شاه کتاب انوار المعجزات چاپ کړی شو او د هغوی منظوم سیرت د ترتیب په مرحله کې دی. حجی محمد اسلم خان وای چې دا خانی پنکارانو په ژوند او پن چاغوي کم کتاب لیکلی نن په هغه کې هم شبنم سی د دې ډیر لاس امداد کړی دی. دا شان د دین علاوه شبنم سی په کم ناولونو لیکلی دی په هغه کې فاخین ګور ناول چې کم یو دی نو هغه دیو خاندان دیو کور او د فاخنګور چې کوم روایتي خپګانونه او جګړې راځي نو هغه په دې کې بیان کړی شوی دی. فاخنګور ناول کې د فاخنګور د جنگ جګړو نه علاوه په دې کې ځینې موضوعات هم دي چې پکې د جابر خانانو زور ظلم لویي تکبر عیاشي فضل خرچي قتلونه د ماشومانو د تعلیم او تربیت د ښځو سره زور ظلم د هغوی حقوق د قانون او مجرم موضوع هم پکې شامل ده. دغه شان د سماجي خرابیو لکه دروغ دوکا بې وفایي وغیره هم د دې ناول ځینې موضوعات دي. او دویم ناول اجړه چې د هغه د اجړ او شوکت خان د ملي نه علاوه نور هم ډیر ځلي عنوانات لري لکه بدل نیوکا دا خو اسی په ظاهره یو رومانی ناول دی لیکن دا رومان سره دا اصلاحي ناول هم دی. د دې ځلي عنوانات بدل نیوکا د لوی وړوکي نصفر د ښځو عادات او خویونه دودونه د تورونه او داسې نور واړه سماجي موضوعات هم پکې شامل دي. موضوعاتي حواله ناول اجړه یو مؤثر او زړه راښکونکی ناول دی. په ظاهره هم په دې کې د اجړې او شوکت خان د مینې او محبت کیسه ده خو که په غور ورته وګورو نو په دې کې یوازې د مینې محبت کیسه نه ده بلکې یو ښکاره مقصد پکې هم په نظر کې نیولی شوی دی. په ناول کې حقیقي ژوند په حرکت کې په نظر راځي. زموږ په معاشره کې چې د لوی او وړو کې انسان ډېر فرق وي ذات او نسب ته کتلې کېږي خو په ځینو خلکو کې داسې پټې خوبیانې پرتې دي چې راښکار شي نو دغه فرق ختم کړي ښه او بد په هر نسب کې وي. دا خو بیا ماحول او تربیت دی چې بني ادم یا ښه کړي او یا بد کړي. دښمنۍ او تربګنۍ دا زموږ معاشرې سره تړلې خبرې دي. د بدل اخیستو دپاره خلک هر څه کوي. په ناول اجړ او شکونکي هم د دغه نفسیاتي رجحاناتو نمائنده کردارونه دي. دلته دا خبره هم په ډاګه کېږي چې د مینې په زور کوم کار کېږي نو هغه په بل یو زور نه شي کېدی او دغه شان ناول ثابتوي چې په مینه باندې یو لوی او زورور دښمن قابو کېدی شي او دوست جوړېدی شي. ناول اجړ کې یو خواته خاني او پښتو ده او بل طرف ته د مینې دپاره د خپل ځان قرباني ده او په اخره کې ګټه د مینې او حق ده. دغه شان د هغوی درېیم ناول ګلالۍ دی. په ناول کې د کریم خان او ګلالۍ د مینې قصه ده خو ورسره معاشره کې د ښو او بدو رسمونو رواجونو د یو پښتني کورنۍ صبر د ښځو حقوق د ذاتونو په بنیاد په انسانانو کې تفریق او د محنت مزدورۍ اهمیت هم موضوعات دي. په موضوعاتي لحاظ هم ناول ګلالۍ یو مؤثره ناول ګرځولی شو. ناول کې خبره په ډاګه کېږي چې زموږ معاشره کې طبقاتي لال دي باندې ډېر ښکاره په نظر راځي او دا فرق زموږ معاشري طبقاتي فرق دی. خدای پاک انسانانو ته د لوی وړو کې په حیثیت نه بلکې د انسانیت په حواله خوبۍ بخلي دي. په لاندې طبقاتو غریبانانو کې هم ډېر خوبۍ کېدی شي. دغه شان په مالدار خلکو کې هم ښه او بد کېدی شي. په دغه حواله ناول ګلالۍ موضوع زموږ د ژوند یو ژوندۍ او حقیقي موضوع ده. په دې ناول کې دا خبره هم ښکاره ده د هرې سختۍ پس راحت او هر غم نه پس خوشحالي راځي. د صبر او نیکۍ بدله یو نه یو ورځ ضرور میلاویږي. ناول کې د بلادستو طبقو یعنې د خانانو ژوند هم یو موضوع ده. د غریبي طبقې مزدورانو او نوکرانو د ژوند حالات پکې هم منعکس شوي دي او د خانانو سهارونه ماښامونه او رښتې ناتې هم موضوع ده. د پښتنو د ټولنیز ژوند آینه ده. د پښتنو رومانونه ستونزې پښتونولي سماجي رښتې هر څه په نظر راځي. د ناول د ټولو نه لویې خوبي حقیقت نګاري او ژوند سره کلک تړون دی. ناول نګار دا ژوند په خپله هم ګوري او نورو ته هم ښایي. هغه چې په ژوند کې کوم واقعیت او حالات لیدلي دي نو اثر یې پرې اخیستی دی او همدغه پیښو ته هغه د ناول موضوعات راوښکلي دي. هغه د ژوند ډېر واړه واړه واقعات ډېر بغور او ډېر د نږدې نه لیدلي دي او بیا د خپلې مشاهدې په قوت کې د هغوی نه د خپل ناول دپاره مواد اخیستي. د شبنم صیب د دې درېو ناولونو نه علاوه د شبنم صیب د افسانو مجموعه چې د تغمې په نوم په کال 2021 کې چاپ شوې ده په دې کې شل افسانې پښتنه خور زورور شاهین نیمګړې ژوند د کلی حجرا میلمنا کونډا پاگل د تور بټیارې خط پښتون زلمی مسافر پیغلا انتظار احساس شاعر فر سوریز راو تغمی شامل دي. د شبنم سیب ټولې افسانې د یو مقصد تر مخه لیکلی شوي دي او دا مقصد د معاشري اصلاح ده. د هغوی هر افسانه په خپله قصه کې یو مقصد یو درس او یو عبرت لري. شبنم سیب یو لوستې او بیدار ذهن افسانه نگار دی. هغه خپل سماج ته او د هغې هر اړخ ته د غور او فکر په نظر کتلی دي. د هغوی په افسانو کې د یو کور حالات او واقعات، د یو خاندان، د یو حجرې او د یو کلي حالات او واقعات دي او د هغه واقعاتو نه هغه نتیجې راوباسي او خپل لوستونکو ته یې وړاندې کوي. هغه د معاشرې هر یو کردار لولي او په خپلو افسانو کې ځای وي. هغه یو ویښ افسانه نګار دی. سماجي بصیرت یې تیز او د اعلی درجې دی. هغه په خپلو افسانو کې قصې او څومره واقعات بیان کړي دي هغه د دې معاشرې واقعات دي، حقیقت ته نږدې واقعات دي. هغه حقیقت نګاري کړې ده. معاشره د هر قسمه خلقو سره تعلق لري. په دې کې د ښه نه ښه کردارونه هم دي او د بدو نه بد هم وي. دا ښه او بد دواړه قسمه کردارونه د شبنم سیب افسانو کې د ژوندي کردارونو په شان موجود دي. که معاشره ښه او صحتمند وي نو صحتمند قوم ترې پیدا کیږي او بیمار معاشره ذهني او اخلاقي طور بیماره خلق پیدا کوي. شبنم سیب د خپلې معاشرې ډېر اهم او ذمہ وار مشر دی. په دې وجه هغوی د خپل اولس اصلاح دپاره لیکل کړي دي. په پښتنه معاشره کې پرده او حیا یو اهم قدر او اهم جز دی. پرده او حیا د پښتنو پیغلو یو اهم صفت ګڼلی شي. په دغه وجه یې په خپلو افسانو کې ځای په ځای د حیا او پردې په اهمیت زور اچولی دی. هر کله چې جنۍ لوی شي نو بیا د ضرورت اجازت او پردې نه بغیر بهر نه شي تللی. افسان نگار د دې قدر ډیر ذکر کړی دی. افسانه بټیارې کې د حیا او پردې موضوع اخیستی ده. دغه شان پښتنه خور افسانه دې مقصد دپاره لیکلي ده چې ډېرې جنکۍ د وړو وروڼو او خویندو دپاره ودونه ونه کړي نو بیا وروسته چې ورور یې لوی شه واده وکړي نو ښځې بیا خور سره ورلذیذ کوي او ژوند یې په عذاب کړي. دغه شان افسانه زورور کې د نیوکې د غلط رسم غندنه شوې ده. افسانه شاهین کې هغه خرابې په ګوته کړی شوې دي په کومو کې چې خانان او نوابان چې په کومو باندې فخر کوي لکه په اجرت قتل کول، د خانۍ په نشه کې مس په چا زور او ظلم کول، د دوو کسانو مینځ کې ورانه راوستل، په چا الزام لګول. افسانه نگار دا نه غواړي چې د معاشرې اهم خلق دې داسې کارونه وکړي معاشرې ته پرې نقصان ورسي. دغه شان افسانه د کلي حجره کې د حجرې خان یو زلمی هلک دی. د پلار د مرګ نه پس د بدو ملګرو او نشو په نشو تماشو او اولګي او غلا هم کوي او اخیر په کیسه روخري. دغه شان کونډو نومي افسانه مقصدي اړخ داري چې جنۍ کونډه شین ورسره خصل کول پکار دي او درحد داخلي د کونډي جنۍ د افسانې په شان پیرن دي ګڼل پکار. پاګل نومي افسانه هم معاشرتي او اصلاحي ده. د دې مقصد د غریبانانو او بیمارو خلکو د خپل وس مطابق مدد کول دي. دغه شان تغمی افسانه کې د مغربي تهذیب بد اثرات ښودل شوي دي. د پښتنو خپل دود دستور دی، د هغې مطابق ژوند تېرول پکار دي.
ډېر مننه بیبي، ډېر د خوند، ډېر د مزې او ډېر په تفصیل سره تا موږ ته د شبنم صاحب د ژوند حالات بیان کړل. دغه دغه چې کوم لیکنه ده د هغې حالات دې بیان کړل، دغه په افسانه دې خبره وکړه، دغه په ناول دې خبره وکړه. ستا ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسي بیبي. خو اوریدونکو، تاسو د اسی بیبي مزیدارې مزیدارې خوږې خبرې د ابراهیم شبنم په حواله باندې اورېدې. ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریک کړي. ډاکټر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې پخیر علی وی. ډاکټر صاحب، دا سی بی بی خبرې ډېرې په زړه پورې خبرې مو اورېدې د ابراهیم شبنم په حواله باندې. ډېرې تفصیلي خبرې، هر موضوع په هر موضوع والا خبره وکړه. څه نظر به راسره شریکوې؟
سی بی بی د هغې په فکشن باندې، یعنی د هغې په ناولونو او په افسانو باندې ډېره تفصیلي خبره وکړه او د هغې پېژندګلي، د هغې خاندان حالات، د هغې تعلیم او په هغې باندې ډېرې زړه پورې خبرې وکړې. زه به دا وایم چې سی بی بی نه یوه خبره شاید ډېره شوه چې هغې د هغې د شعري مجموع ونه وي، نو هغه به زور خیم چې د هغې اوله شعري مجموعه چې ده شبنم په ګلو دا په کال 2004 کې چاپ ده او دویمه مجموعه چې ده د اشاړي ګل دا په 2008 کې چاپ ده او سی بی بی چې خبره کوله چې ابراهیم شبنم دولسم په اسلامي کالج کې کړ دی نو د اسلامي کالج نه راته یوه خبره یاده شوه چې په اسلامي کالج کې د دې استادانو کې د انګریزي استادانو کې زمونږ د اردو ژبې مشهور شاعر احمد فراز او محسن خان د دې استادانو زمونږ په دې پروګرامونو کې یو دوه هفتې مخکې غالبا کله چې مونږ په باسین یوسفزی پروګرام کوو اقبال خان نه لیک د دې اسلامي کالج په حواله یو سخ وشو نو زه د دې کارډ سمولو لپاره زه وایم چې هغه ویلو چې را په اسلامي کالج کې کتل شفای ولول وی چې دی ازارې دی کتل شفای دی ازارې دی دی اړې په دې خو کتل شفای چیرته په اسلامي کالج کې نه دلولولي بلکې په څه کالج کې نه دلولولي استاد نه دی پاتې شوی هغه دې د اډیکوالي په عمر کې په هریپور کې هغه ډیر کم تعلیمي او ډیر دې عامه تطبیق دي کو نو هغه دې هریپور په 60 کې هغه به د ټیکټونو کلرکو او بیا هغه لاهور ته لاړ او هلته هغې بیا هندوستان او پاکستان فلم انډسټري له زما په خیال کې شپږ زره هغې سندرې وړي کړې چې ډېر لوی ریکارډ دی خو هغه کتل شفای په اسلامي کالج کې نه دی پاتې شوی احمد فراز پاتې شوی هسی بیبي خبره وکړه چې را د شبنم صاحب هغې په فکشن زیاته خبره وکړه زه د هغې شاعرۍ له راځمه چې د هغې شاعرۍ د دوه مجموعې چاپ دي او دا دواړه زما مطالعه کې پاتې شوي دي هغې ذکر وکړو چې سرداري د ټکر او ګلزار عالم د دې کلامونه ویلي دي نو ما څخه دا یو لیست دی د 1400 هغه سندرکارو چې کوم د ابراهیم شبنم کلامونه ویلي دي دا فهرست په اصل کې حاجي محمد اسلم خان مرتب کړی و دا اسی په څخه بوم او زما په لاس هم راغلی حاجی محمد اسلم خان دې دې تیر هیر شاعران دی کتاب دی تیر هیر اوازونه کتاب دی لیکل د 2014 کې چاپ او حاجی نه مطلب دا نه دی چې ډیر د عمر سره نه دی ډیر ځوان دی او ډیر ځوان دی او ډیر توانا دی او ریډیو لپاره د ریډیو په خبر له ډیر خدمتونه دي روز کل په خبر کې ما سره ملاقات شو نو دا څه زیونه خل چې حالت لاړه مالته لاړه مول ته ګرامو فل ریکارډو اول تک زړه باجو او دا زړه چې زیونه دا سم راځي چې زیونه دې غري
ډیر لوی مهنت کړې ډیر لوی مهنت کړې ډیر لوی مهنت کړې
او هغه اصول دی دا هغه مهنت کې نو هغه دالوی چې را د شبنم سیب چې کم کلامونه دیږي چې کمی غزلې یا سلوبې سندرې کوم شاعرانو ویل دي نو هغه کې ټکر سیب تاسو چې کم غزل ویل نو هغه دا و چې ادا د رخصارونه خان دي زما په زړه کې رخصارونه خان دي او کشور سلطان کشور سلطان د دې دو سی زویل دي یو دا و چې سترګې مې تا په سلندې شو ترازی او کنه او بل د دې غزلې کشور سلطان ویل دی تا ته د خپلې مسکا څه پته ده او دا یو یو مصره ویمه د وخت د کمی دی وجه نه ګلزار عالم د دې یو غزل ویل دی چې د زړه نه زړه تلار وی ما بنه منله او خیال محمد د دې دو غزل ویل دی یو غزل دی د دې د مطلع ولې مصره ده چې اوس مې په جون کې نه ارزو نه مې ارمان پاتې دی او د بل غزل مصره ده چې کوم دې رسوا کړم کوم دې بدنام بیا انور خیالم د دې یو غزل ویل دی چې لیک خو نکاب د مخه لک را لیونه دې کړم او نږدې اقبال هم د دې یو غزل ویل دی که څه غم دې نو ستا را سره غم دې که څه غم دې نو ستا را سره غم دې بیا شولی خان د دې یو غزل ویل دی او خورشید هم د دې یو غزل ویل دی علی حیدر د یو غزل ویل دی ما درته نه وی چې چمن تمزه عرفان کمال ویل دی دا یو ښکلی غزل دی چې یادونه کله راشي نو درد کم شي او دغه سی بیا اورنګزیب د یو غزل ویل دی چې په چم کې شور نشتا لیوانه کور نشتا او یو بل غزل دی دی ویل دی زما د زړه په درد دی اورو لګي او دغه سی انجینیر مومند هم د دې غزل ویل دی نو د شبنم صاحب دو شعری مجموعی چاپ دی اوس چاپ دی 2004 کې 2005 کې خو د دې کلامونه ډیر مخکې نه سندرغاړو ویل دي او اغه نه علاوه د ریډیو کې دین علاوه دا چې کوم هو دین علاوه د ریډیو پروګرامونو کې سلای پروګرامونو کې ټي وی پروګرامونو کې او د دې به انټرویو غانی وی هغه کې بچا سندرغاړي پر ریډیو کې بد دي سندرا او د دې غزل به ریکارډ بکو هغه به وي د دې کلام ډیر ویلې شوی دی ابراهیم شبنم صاحب چې کوم دی هغه په دوړ وړه خو د شاعر په څیر ته مقبول دی او بلخه هغه د فیکشن رائټر یعنی د افسانی او د ناول نگار په څیر مشهور دی ځکه چې دغه ناول فاطمه په زور وخت کې چاپو کړو له سوا دریا ویا کې چاپو او د دې د مخه د دې د کله د ایم پورتو په کورس کې شامل و نو د دې په وجه د نثر نگار د افسانه نگار او ناول نگار په حیثیت هم خپې جنګل ولر او د شاعر په حیثیت هم خپې جنګل ولر دې خپل کلی کې لایبرری جوړ کړ دا خبره موږ د زرغونیو کو یا زرغونیو او چې یو کس په کلی کې لایبرری جوړ کړ دا په معاشره کې په ماحول کې د لایبرری سمره اهمیت دی د دې قدر خو هغه چاته دی چې څو کتاب لولي او د کتاب ورته زکوتی او هغه لایبرری ته ورشي او دغه په کلی کې د لایبرری او سہولت دا ډیر لوی خبره ده او چې هغه خپل په کلی کې نه منل لایبرری پرانست ده او هغه خلکو ته هم پرانست ده بیا هر وخت نو دا دا ډیر لوی خبره ده
ډیر لوی کار ډیر لوی کار ده ډیر لوی کار ده
او ډیر لوی کار ده بل هغه څنګه چې اسی بي بي وي چې ادبي تنظیمون به خو جره فاونډیشن دې له جوړ کړی چې دا تیر هیر شاعران چې د دې دیوانونو پر او با سودا بچاپ کو دی ری کډوب نه پاتل کړ دی ری دې دیوانونو لټون کی نو دا 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 تحقیق چې کم دی او دا لټون چې کم دی دا کسوا پوری محدود دی خو دا بیا هم ډیر اهم دی څه شاعران به دی راو باندې یاري کلامونه به راو باندې یا که بچاپ کې د شاعرانو قبرونه پاخښت لغه د ګمنامه نه بچل لغه د روکې دونه بچل د قبرونو مسلې چې سبا لکه می پیدا کیږي چې کوم شاعر کم څه کې د کم قبر دی دا ټول دی غی کارونه چې دا ډیر مخلصانه کارونه دي اصل دا ډیر علمی کور نه دی او څنګه چې دی دیو یا او بادشاهګر کور نه وم دا د حدودونو کې درمی خان کومونه هغه دی سواد بادشاہ په جوړولو کې د هغه پتاج پوشي کې دی هغه لاس دی هغه ور سره مایه او بادشاہ دره کورانه ونه او بل مینه کوم کې خلک ته دمر مینه کوم چې خلک ته د دې تر عبد الخان لاله یو وخت کې ما زما یو کتاب چاپ او ما یو داسې دوست اور کو چې کوم د عبد الخان لاله ډیر قریب یو هغه ماته وی چې یو عبد الخان لاله راکنه ما یې غوښتل لوی سیاسي سره دی چې کوم څه کې دنه وخت دی کتابونه لستلو ویل تر هغه خو د افضل خان له نن پوری کوم موجود نو د سلو ورځې پستا یا پنځه ورځې پستا د شپې په وخت مات افضل خان له لاسون کو نو ما ته وی چې هغه دی دا ستان نمبر چې کوم نه دستا په کتاب باندې و نو ته به ما نه پیژنې خو زه ته پیژنې مې ته د پلاني کتاب مصنفه او ته به ما نه پیژنې زه د دوشلی افضل خان نه دومره هغه ساده کی سری خبره کول او دومره اولنې خبرې کی اولنی ملاقات کی یو به تکلیفي پیدا کول نو دغه سی ابراهیم شبنم دا د دې کورونو ډېر لوی خصوصیت او به چې سی بي بي او چې دی او افسانه ګوره دی ناول ګوره هغه کی چې سمره اوس پخپل هغه خان دی د پلاز نیکنه خان دی پخپل خان دی او پټول افسانو کې او پټول ناولونو کې دی خانانو چې کوم منفي کردارونه دي هغه خسر ګن پیری او د معاشره د اصلاح لپاره او د خانه نو زبېمه چې هغه کاغه معروفه مانو کې د کډل ترقی پسند تحریک نن د متاثر او سنو د حسین کا تجی سره نه دی نه خپل اندر مومند او سړي مراسه خو دې هغه فکر چې کم دی د هغه تخلیقی رجحان چې کم دی هغه دومره ترقی پسند دی افسانه کې او دغه په ناولونو کې چې هغه یو عملاً ترقی پسند دی اسی بی بی په ناولونو په څنډه ډېری خبرې وکړې زم چې زلګ دیری په شاعرۍ او څو خبرې وکم او نن شپږ منټه وخت مو سږی کم نو چې مرموم سي په وخت پاتې شي
نه نه کم بني کم بني خیر دی په وخت مو برابر وخت په وخت مو برابر وو هغه کم نه غو صرف دا چې مونږ لږ په 15 منټه شپږ منټه وروسته شروع کړل نو کم بني وخت مو مغو بری تاسو غمه کوي تاسو خپل خبره کوي
خالي نو دا دیری شعری مجموعه ده د اشعری ګل نو اغي نه دي اغي اوس شي دي نه تاسو کوي ما شبنم په ګلو دي اغي شي دي مجبور ده غي نه بده سلور شي دي تاسو ته وایم د دې شاعري چې کومه ده هغه ډیره په ساده جبه کې ده ډیره په خوږه جبه کې ده او زیاته ده رومانی شاعري ده او دا رومانیت چې کوم ده یا رومانټیسیزم چې کوم ده کدی له موږ په محدود معنی کې نه اخلو دا یو ډیره لویه موضوع ده دا یو ډیره لویه موضوع ده لکه د خجوان درمان کول د رومانټیسیزم ده د خ ملکی نظام پایښ کول د سماجی انصاف درمان کول د خ محبت د خ محبوب د خ معاشره او هغه معاشره کې هر کس مخکولا او سماجی انصاف او اخوت او مینا دا د ټول رومانټیسیزم کې راځي نو د چې کوم دی د انساني حسن چې کوم شاعران بار بار بیانوي نو هغه څه نه بلکې په اجتماعي تور باندې د دې شاعري کې کوم نه هغه رومانی شاعري ده او خوږه شاعري ده نرمه شاعري ده او پسته شاعري ده دا عام دسته پوي شاعري ده دا موږ چې ځنی وخت دا ته تنقید کیو چې د دې شاعر سکی نوی ترکیبونه دي او نوی شعري اصطلاحات دي او دا رمز او کنایه ده د تشبیهات دي ابراهیم شبنم صاحب بس هغه ته نه دی تللی هغه څنګه چې فکر سوچه دی او ساده دی او ژوند ساده دی تکه سی هغه یو ساده غزل لیکل دی خو خپل هغه جذبات چې کوم دي او شاعرانه خیالات چې کوم دي هغه په فطري انداز کې بس ویلي دي نو د دې د مجموعه د شاعری کول نه دوه شعر زرین چې سات شوما مطرب شوما نغمه شوما سات شوما مطرب شوما نغمه شوما اوسما ستی شوما لمبه شوما او تور شوم تومت شوما په مینا کې تور شوم تومت شوما په مینا کې دک تک کفارو شوما توبه شوما او ای پښتن ستا د تور بل نزار ای پښتن ستا د تور بل نزار زدی لوپټه شوما شامل شوما دغی بل شبنم په ګلو کتاب ته هغه نو دوه شعر به وېما چې پدې کې هم خبره ډیره نیغه ده ډیره صفه ده ډیره واضحه ده څه قسمه ابهام پکې نشته او کبل کې موږ ولا تنقید یا دی ادب هغه استفاده استعمال کوو چې دا شاعري چې ده هغه سهل ممتنع ده دې سهل ممتنع چې دومره اسانه چې مزید د اسانیدلو په کې ګنجایش نشته یا تشریح ته ضرورت نشته غوی کته په سما که په غر راځي خو خامخا به دې در راځي ته که په سما په غر راځي خو خامخا به دې در راځي درته اختیار دې څه بندیز نشته که په چنا او که په ور راځي او دې واضحه خبره کوي او ډېر په صفه خبره کوي او دې ته موږ بیا ادب کی موږ ویلی شو چې دا د کی د شاعر خیال چې کوم دی هغه ډېر په معصومانه انداز کې پېښ کړي نی پاره کې څه تداول تسنو نشته پاره کې څه بناوټ نشته پاره کې څه پیچیدګي نشته یو ځکه چې محبوب ته وی تو خورا ته وایا سو وایا تو خورا ته وایا سو وایا څه چې دې په زړه کې هغه وایا سورا خطاب ته
مهتدا
خدا سه ولی په ساندان داس کې کوم مخامخ کې نه او ته خورا ته وایا سو وایا څه چې دې په زړه وی هغه وایا او ستا په شونډو څه عجب تعالی پر یار را ته خو وایا یا نه وایا نو او خپل شاعری کې په ساده لفظونو کې شاعری کې او په اوردون کوم خوږه لګي او دغه وجه ده چې ډېرو سندرغاړو چې ویلې ده نو هغه خفه کړی شوي ده زما خل نورو خبرو لپاره موږ مغموم صاحب ته وخت ورکړو
سیده بالکل مغموم صاحب تبرکو نن ولا سم په دلو وخت ورکړو چې د مغموم صاحب ګیله خدمت نشه کړ دا دی وي ما ته وخت کم پاتې شو ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېره مهرباني خوشاله اوسه خو ګوریدونکو تاسو زموږ د دوو درنو خوګو میلمنو اسیه بیبي او محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر ډیر د مزي ډیر د خوان خبر اورې دي د او ابراهیم شبنم په حواله باندې حقیقت خبر دا چې ډیر ملنګ تبه انسان دی، ډیر عظیم انسان دی، ډیر ښه انسان دی. او د ټول د لایبرری خبره د ډاکټر صاحب وکړه، دا دومره اهمه خبره ده چې د دې جواب نشته چې سړی په کلي کښې او په حجره کښې او لایبرری جوړه کړي او هغه د هغې نه خلک فایده اخلي او بیا دا سی بی بی د وینا مطابق چې مونږ به کتاب په کار شي نو مونږ به ورته ووینو، نوکر به ورکړی او زمونږ کور ته به را وړل کتاب. دا ګوره په خولهیې ډېرې اسانې خبرې دي، خو پرکټیکلي دا خبرې ډېرې دا ډېر ګران کار دی. او دې نه علاوه دی چې د دې میوزیم دا کومه خبره وکړه، دا دومره اهمه خبره او دا دومره زبردسته خبره ده چې د دې دا کوم آلات چې دي مختلف دا د ژوندي ساتلي دي، دا ډېره لویه خبره ده. په دې دا وړې وړې خبرې نه دي، دا ډېرې لویې خبرې دي. دا ډېر لوی زړه غواړي، دا ډېر لوی ریسرچ غواړي، دا ډېر لوی تحقیق غواړي. دا داسې نه دي چې دا بس یو خبره راغله او ده په اټین کښې وکړه، نه، دا د یو ډېر سوچ ته لاندې دی دا کار کوي چې دې د خپل کلچر د خپل ثقافت د خپل دود دستور دا ژوندی ساتل غواړي چې دا د خپل پښتون شناخت ژوندی ساتل غواړي. دا د هغې دپاره د هر څه کوي. نو په دې حواله باندې مونږ پرې ویاړو، مونږ پرې فخر کوو. دا ډېر لوی کار دی او ډېر ښه کار دی. او ورځو خپل بل درون خو محترم ډاکټر یار احمد محبوم صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شیر کوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته په پروګرام کښې په خیر علی وی وو.
په خیر اوسې ټکر صاحب، ډېر مهرباني، خوشحاله اوسې.
ډاکټر صاحب، باس مو واورېده، دا سی بي بي خبرې مو واورېدې، تفصیلي خبرې وې، دغه شان د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبرې واورېدې، څه نظر به را سره شریکوې؟
ډېر مهرباني ټکر صاحب. بیا خو زه د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو وی چې زه ګیله کوم چې ما ته وخت لږ پاتې کېږي، نو ګیله ما هېڅکله نه کوي ټکر صاحب. زه دا وایم د اینکر پرسن چې کوم دی، اینکر پرسن چې کوم دی کمپیر، د هغه یو ذمهواري وي، د هر چا خپله ذمهواري وي. نو د کمپیر دا ذمهواري وي چې هغه به خپلو شریکوالو ته چې په پروګرام کښې کوم خلک شریک دي هغې ته به برابر وخت ورکوي. اوس لکه دا دی چې ګوهر صاحب چې کومه خبره ما ته پته ولګېده چې ګوهر صاحب خبرې زر زر ختمولې، نو زما په وجه باندې چې کوم یاره دي ما ته وخت بالکل زه د وخت هغه دغه نه کوم. لکه مطلب دا چې ګوهر صاحب اوس یو سړی دی چې هغه ډېره مطالعه کړې ده، د یو شاعر مطالعه کړې، هغه کتابونه کتلي دي، ټول ژوند دې کتلي وي. او بل دی چې هغه څه کتلي وي، نو په کار خو دا چې چا چې کتلي وي چې هغه ته ډېره موقعه په لاس ورشي. او اکثر زه چې کله پروګرام وي نو ګوهر صاحب ته دا خبره کوم چې ډېرې خبرې به ته کوي، لکه په خبرو کښې زما دلچسپي نه شته. خو لکه دا دی چې د اینکر پرسن زه بیا تا ته وایم چې ستا یو خپله ذمهواري ده، هغه به ما ته به دا موقع نه ورکوي چې زه ګیله یا څه یا ګوهر صاحب هغې ته به دا موقع ورکوي، نه، ستا خپله ذمهواري ده. هغه ذمهواري په کار ده چې ته په ټیک طریقه ادا کړې. بله خبره دا ده چې آسیا بی بی چې کومې خبرې وکړې، نو اصل کښې خو زمونږ دا پروګرام چې کوم دی دا خو د غزل پروګرام دی که نه، خو هغه چې غزل ته انوراول رسېده هغې په ناولو په افسانې باندې ښه وکړو. لکه دا دی چې ابراهیم شبنم صاحب چې کوم دی هغه ښه وکړو. ابراهیم شبنم صاحب خو تخلیقکار دی، د ده ټول کتابونه چې کوم دي نو هغه تخلیق دي، ځکه چې شاعري هم تخلیق ده او افسانه هم تخلیق ده او ناول تخلیق دی، نو دی یو تخلیقکار دی. ده په ریسرچ کښې یا په تنقید کښې کار نه دی کړی، ټول یې تخلیق کړی دی. نو د دې نه خلک خبرول، یعنی اورېدونکي خبرول، دا ډېره ښه خبره وه. خو اس ما دا وایي چې زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو ده خو نویت دا دی چې زمونږ د غزل پروګرام دی، نو په کار ده چې ځکه چې دا زمونږ نه زیاته د دې مطالعې ورباندې ځکه ده چې دا خو ورباندې ریسرچ کوي، نو دې به دا کتابونه چې کوم دي، اگر چې اسماعیل ګوهر صاحب هم د شبنم صاحب د شاعرۍ متعلق خبرې وکړې، خو آسیا بی بی ته هم لکه دا په کار وو چې په دې شاعرۍ باندې خبره کړې وه، ځکه چې د دې مطالعه ډېره فرش ده او په دې نیت یې کړې ده چې یعنی مطلب ده چې تحقیق په نیت باندې مطالعه کړي. مونږ خو که ګورو داسې سرسری وګورو یو شی، او دا چې کوم دی دا خو چونکې د ایم فل سکالر ده، نو دې د تحقیق په نیت باندې د ریسرچ په نیت باندې کړي، نو د دې خبرې به زما دا خیال و چې اتھینټک وي. بله خبره دا ده چې آسیا بی بی چې کومې خبرې وکړې ډېرې خوږې خبرې وې، ډېرې معلوماتي خبرې وې. خو یو خبره چې زه چونکې دا زمونږ داسې ووایه چې زمونږ سټوډنټ ده، شاګرد ده، اگر چې ډایرکټ شاګرد نه دا ټول چې څومره طالب علمان دي، نو مونږ چونکې مونږ په خپله استادان پاتې شوي، نو دا ټول مونږ خپل شاګردان ګڼو که نه. نو دې په خپلو خبرو کښې دا دی چې کوم سنونه به ویلې دا ټول په اردو کښې ووې که نه. 2007 یو اصلاح کول دی کنا نو لکه دا چې دی وړو وړو خبره تا هم خیال کول پکار دی او موږ زموږ ذاتور مشران چو هغه به دې خبره ډېر زیات خیال ساتلو چې کم از کم دا سنونو چې کوم دا په اردو کې ما وای دا په پښتو کې وای کنا نو لکه دا دې چې
یو خبره دا د ډاکټر صاحب یو خبره دا چې دا کله داسې دی قسم پروګرامونو تراشي کنه او دا لکه د ستاسو دا خبره وری دی دا څه دا وری نو دا ګوره سړی یو مسلسل زده کړه کوي دا جون د زده کړې نوم دی چې څومره وخت تیریږي دې سره به د دې په هره خبره کې به میچوریټي راځي د دې هرې خبرې به نور هم خوند را پرېږدي او د دې چې دا کوم تحقیق دی لکه دا تاسو چې کومه خبره وکړه زما یقین دی چې دا به په جون کې چرته کې دا بیا په اردو کې دا سلونه بیان نه کوي بلکې دا ټولر څه به دا په پښتو کې بیان نه کوي دا زده کړه کوي اوټومیټیکلي
بل دا صرف یو اشاره وکړه نو په کار دی چې دې ته خیال وکړي بل دا دی چې
بالکل
یو ناول چې کوم دی ما چې تکفل یو دی بنتون او دې ذکر ونکړو کنه دا ګوهر صاحب ذکر ونکړو او سی وی بی ذکر ونکړو نو یا خو اچھا چې دا لیکل دی یا هغه غلط شوی دی او بنتون ناول هم یعنی دا یو چې کوم دی خواخین ګور دی یو اجړه دا یو ګلاله یو بنتون دا دې باندې بیا څه ته خبره پکار دی چې دا بنتون ناول شته و کنه دا خواخین ګور ناول چې کوم دی دا زموږ په کورس کې مونږ چې په کال 1900 یا وو یا یم کې مونږ امتحان ورکول کړو ام اے پورتو ته 27 وو یا یم نو زمونږ په کورس کې ډېر کتابونه خو یو پکې خواخین ګور وا او دا خواخین ګور چې کوم دی دا خواخی انګور لیکل شوی و کنه انګور دا انګور چې کوم دی دا انګور لیکل شوی و نو هغه وخت کې چونکې د پخوانه زما د شاعر سره سره چې کوم دی چې کوم دلچسپي و نه د املا سره زما ډېر دلچسپي و او ځکه چې کوم دی نو زما لومړی مضمون چې چاپ شوی و کنه د چراغ خټک او پښتو ژبه دا چاپ شوی و په څلور اویایم کې په پښتو رساله کې چاپ شوی و د چراغ خټک او پښتو ژبه دا د ژبې مسالې چې کوم دا د سکول زبانې نه زما په دغه کې دغه طرف ته زما ډېر رجحان و چېرته دا ټکي دي ټکو لیکلی شوي املا دي ټکو لیکلی شوي نو چې کله زمونږ په کورس کې دا کتاب چې ما کتو کنه نو زما ورته بالکل بزړه نه لګېدو یار دا ناول لګار چې دی ابراهیم صاحب له په ډېرې بخنې سره دا خبرې ځکه کوم چې زه تا خپل جذبات بیانومه چې ما چې دا لیکوال چې دی ته دا پته نشته چې انګور څنګه لیکلی شي نو دا به څه ناول وي که نه بهرحال هغه ناول خو ډېر ښه ناول دی خو اصل کې دا انګور چې کوم دی دا خو ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې دا کندهارۍ لهجه او یوسفزی یا پېښورۍ لهجه چې کوم دی نو په کندهارۍ کې چې کوم دی یا زموږ په خټکواله کې دا انجور ده دې سه الف هم نشته په نون باندې جزم دی انجور او ژې ده خواخین جور نو دا خو په کار دی چې نون او ګې او واورې لیکلی شوې کنه انګور خو په ځای د دې په ځای د دغې باندې دا په الف باندې لیکلی شوی او انګور لیکلی شوی نو هلته دا خبره مې ځکه ذهن ته راغله چې د هغه زمانې دی یعنی د نن را پتن چې څومره مودې وشو 30 کال وشو چې دا خبره ما پیار دی چې دا انګور چې کوم دی دا صحیح لیکل په کارو کنه بهرحال په ناولونو باندې ډېره خبره وشوه او په دغه باندې دې چې دا کوم کړی دی اشاره نو اشاره باندې هلته یو خبره کوم چې دا اشاره چې کوم دی د دې خپله معنی چې کوم دی ځنګلي هم د اشاره معنی په پښتو کې او بل د اشاره معنی چې کوم دی ځنګلي خورمانه مندتا ځنګلي مندتا اشاره خوشاله به استعمال کړي په دستارنامه کې نو لکه زردالو یا د خورمانه یو
اشاره اشاره موږ ډیر زیات خوردا او چکړی وي موږ خورب ته اشاره وي موږ هم ډیر زیات
هاو
ته اشاره وي بالکل
ها د خورمانه یو قسم ده کدا
او
نو لکه دا وی چې دا مې اوسه دا خبره وکړه چې دا او زموږ ته دا پته ولګی چې دا اشاره چې کوم ده نو د دې د کلی نوم هم ده او اشاره چې کوم ده دا د ځنګلي په مانو کې هم ده اشاری بادام مثلا ځنګلي بادام یو معنی دا ده او اشاری خرمانے د خرمانے یو قسم زردارو خجی بل زادے چے گوہر سے بو ددی پشائرے باندې خبر یو کړلې او اسی وی بیچ کمرے ددی پناول او افسانے باندې بیا زیات زیات خبرې په افسانے باندې وکړي او بیا د افسانے چې مختلف افسانے مختلف افسانے هغه عنوانونه بیان کړو او بیا په افسانو کې چې سول هغه هم بیان کړو دغه سے کار کده د ناول په سلسله کې هم کړو دا بلور خبره وا چې د ناول یو یو پینځه شپږ خبرو کې د ناول هغه ټول خلاصه هم بیان کړي لکه څنګه چې د افسانو خلاصې بیان کړي نو دغه سے دا د مختلفو ناولونو خلاصے بیان اول ہم پکارو نو پتے با دے طریقے پاس زمون دا ریون کچھ کن دی دی دے ناول لبا خبر شیو نو دا ابراہیم شبزن صرف چکم دے صرف افسانہ نگار یا ناول نگار یا شاعر نہ دے دے یو اصلاحکار دے یو مصلح دے او پکلو کچھ کم دا مشرانو کم کردار وی اگر کردار چکم دے دے پخک طریقہ ادا کری او دے دے ادا خو طریقہ پالے ادا کولو پا پوزیشن کے پتی باندې دے چلے تو کورا ماشاء اللہ خوش تمن دے او دے کم دے کہ یو کس تے خبر ہو کہ جدا سے کہو داسے مکو رکھ لے خبر ہو رہی یو غریب سڑے وی کہ اس جرگی مشر تھی یا یو تنظیم مشر تھی تو دے اگے خبر سک نہ ہو رہی یو تمن سڑے جی وی اگے دخل کو سرا یعنی آغا دخل کو سرا خوم کوی شی دخل کو سرا امداد ہم کہیں نو چمداد سے کہیں بیا خبر ہم ہو رہی نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې یو خان سړی چې وي د یو شتمن سړی چې وي یو ډېر ویل آف سړی چې وي هغه د اصلاح په کارونو کې برخه اخلي نو د هغه خبرې چې کوم دي هغه ډېر اثر کوي او هغه په معاشرې کې ډېر زیاته د اصلاح کردار ادا کوي او بل چې د ده دا هغه چې ګوهر صاحب چې کومه خبره وکړه کنه چې د لبرری اهمیت هغه چاته وي هغه چاته پته وي د اهمیت چې څوک کتاب ګوري یو یو سړی چې یو کتاب ګوري او کتاب هغه ته په ګوتو نه راځي او بیا ورته څوک وایي چې په فلاني ځای کې لایبرری ده او بیا چې هغه لایبرری ته ورشو هغه کتاب ته ملاو شي نو دا چې کوم دی دا چې کوم دی هغه سړي ته پته
خوشحالي
دا خوشحالي دا د عربیو دغه دی کنه د عربیو مقوله ده چې الحکمت ضاله المؤمن حکمت چې کوم دی دا د مؤمن ورکه شوی اوخه ده لکه یو اوخه چې عرب په عرب کې چکن نه اوخه چکن نه زاد جون ټول دارو مدار په اوخه باندې وو نو دا دوا لتم چکن نه زاد اوخه په مانو کې هم ده چې حکمت چکن نه زاد د یو سړي چکن نه ورکه شي یو خدای یعنی د یو سړي د چوخه ورکه شي په عرب کې به چې د یو سړي دا اوخه ورکه شو او بیا به ورته هغه ملاو شو نو د هغه هغه د خوشاله اظهار هغه چې په کوم طریقه کول هغه صرف هغه ته پته لګیدل چې دا چالو اوخه ورکه شي بیا ته ملاو شي نو دا چې کتاب ته چل ورک وی ورک مطلب دا چې کتاب ته نه ملاویږي بیا ته ملاو شي نو دا صرف هغه ته پته لګي چې دا صبر د خوشاله مقام نه او په دې زمونږ د عملګر چې کنه ډاکټر خالد خان خټک دا هغه ډېر مدد په انګلند کې لکه تیر کړی په لندن کې او د لندن هغه پی ایچ ڈی هم کړی دا هغه په پی ایچ ڈی غان کړی یو د پاکستان نه کړی او یو په ګرامر کې چې کوم پی ایچ ڈی کړی نو هغه د هغه کړی دی لندن نه نو هغه د یو کتاب په سلسله کې کلمین اوس خپل سلسله کې چاغه وګرځیدو دا هغه بیا بیان کړی چې بیا ما ته هغه نسخه ملاو شو په فلانی ځای کې په سکول آف اورینټل سټډیز اینڈ سکول آف اورینټل اینڈ افریقن سټډیز په لور کې چې هغه ته ملاو شو دا هغه بیا دا لیکلی چې دا زه تاسو چې کوم د خوشاله اظهار کوم چې تاسو زبا په اظهار نه پوهیږئ دا به زبا په ها او چې ماته دا ماته څومره خوشحالي نصیب شو نو بھائی باندې هغه څوک پوهیږي چې چا د کلمې نسخو د تلاش کار کړی وي چور پسې ګرځېدلې وي او بیا ورته په یو ځای کې هغه نسخه ملاو شي نو دا چې هغه ته پته لګي چې چا دا کار کړی وي نو دا لایبرری چې کوم دا هو په ظاهره باندې یو معمولي شاله خبره ده چې هغه فلاني لایبرری جوړه کړې ده خو دا چې کوم دی دا د دې د اهمیت او بیا دعا ورته هغه څوک کوي چې څوک د لایبرری سره تړلی د کارونه تیر شوی وي او بیا دغه میوزیم او په میوزیم کې چې کوم هغه د خپل کلچر سره ثقافت سره تړلي کوم څیزونه یخې دي نو دا چې کوم دی دا هم هغه چاته پته لګي چې د کلچر سره مینه لري او بیا د ده په ناولو کې چې کوم لاندی طبقاتي لاندی باندې دی د طبقاتي لاندی باندې چې ده کومه کمی کیسې کړي دي نو دا هم لکه څنګه چې ګوهر صاحب یو خان سړی چې کوم دی هغه د مزدور د زړه خبره کوي نو دا یو ډېر لوی کار دی خان سړی خو چې کوم دی هغه د مزدور د زړه خبره نه کوي هغه خو چې کوم دی د خان د زړه خبره کوي خدای چکم دے پخپل ناولو کی پخپل افتانو کی بلکہ پخپل شاعرے کی چکم دے دے دا مزدور او دا زپلی طبقے خبر کی نزا دا 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 لویوالی یو دیر کارا مثال دے او دے چکم دے لکہ سنگ جماوی چھ دے تخلیقی لکن کے دے نو دا تخلیقی لکن کے چھوی کنا دا لکہ مطلب دا چھ دخو ٹھولے خبری چکم دے دا ذہن نراو تی خبری وی او دا چکم دے دا دا چھ کم شہر دا چکم دغو وی گوہر صاحب گوہر صاحب دا خبر اکڑا چھ دا شاعری چکم دے اگا بالکل دا تسنونا و دا مسنویتنا بالکل پاک ساکتا زمان ہم دا خیال لے لکہ کتا پسما کپا غر رازے و خواب خواب پا دے در رازے او تا خورا تا ہوایا
بالکل
او تا خورا تا ہوایا سو آیا او سوی چی پزر سوی چی پزر ہی حقا ہوایا نو اس کا منگا دے اقبال خان پا جبا کی چکم دے دا کافیو دا ردیف خبر کھو گا دا سا او حقا چکم دے دا پا یو کافی ہے کنے رازی تا خورا تا ہوایا سو آیا سوی چی پزر ہی حقا ہوایا آگا چکم دے دا سسر نا رازی حقا تا نا پا خا دا تول یو کافی ہے دا او حقا چکم دے دا سر برابر ہے نهور بار حال منگے آگا کافی ہو رازی فلو تا نا گرو من خود دا آگا پیغام تا گرو دا آگا چکم پیغام خور کرے دے او کم دا اصلاح کوشش کرے دا آگی تا گرو نو ما تا ہم دا دا یو سو شیونو چکم دی چکم دا 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 مجبولا دا شبنم پا گولو او آشاری گول یو مجموعی چکم دے پر دوزر سرور کی چاپ شوی شبنم پا گولا او بلا مجموعی چکم دے پر دوزر اوہ کی اشاری کل چاپ شوی نو زما مینہ زما کلے پا کی زور دے زما مینہ زما کلے پا کی زور دے او کزوان زا ارزوی اما دا ٹولو او دوی ٹول زما ارمان گورا سادہ ونے کی شہر کی سادہ ونے کی خیال دے پکے او دیر مزیدار چکم دے دیر مزیدار خبر اکڑی دا یعنی مطلب دا چھے دا سے خبر ہے کہ پردے باندھے عوام او خواص یہ شان پوئے گی زما مینا
بالکل
زما کلے پکی زور دے او کزوان ز ارزو یم د ٹلو او دوی ٹلو زما ارمان یعنی مطلب دا چې زه هم د دوی سے مینا کوم دوی هم زما سره مینا کوي یعنی مطلب دا چې دا خبر دا دورا ساده ون خبر دا خدا ډیر لوی خبر دا چې یو سړی ته دا احساس وشي دا خلک زما سره مینا کوي زه د دوی سره مینا کوم دا ډیر غټ احساس دی
دیر وی
بالکل دا ارچا تنکی کی دا ارچا تنکی کی دا چکم دے اگر چا تکی کی چاگا دے عوام پا جب باند پوئی کی دے اگری تا چکم دے چا دے عوام دے ساسات پتوی دے عوام دے جذبات ورطا پتوی دے پتے با دا اگر سرے پوئی کی بل دا چا دے عوام سے نجدی پاتے شوئی ہوئی یو خان دے کنے یو خان دے پا خود اجرے کے ناس ہے او اگر دو عوام تا نجدی ورزی نا نا عوام اگر ترازی و نا اگر عوام ترازی دے با دا عوام دا درد لسا خبر شی دے با دا اولس دا درد لسا خبر شی دے با دا اولس دا جذبات لسا خبر شی دا خو شبلم سے دے چھ دے اگر چھ پخپلا خان دے خو دے خانی نکی
بلکل
دے چکم دے عوامیت کی دے دے خپلو عوام سے چکم دے او دا دے باچا خان دے اغے درس او دے باچا خان دے اغے دغا اثرات تی دا دے خو لکہ مطلب دے چھ دے یو دغا چکم دے زمکے چکم دے آیوب اشارے دے او ایوب اشاره ده ان پی سره نو دا چکم ده دا سکاری جدید دا اگر زمانه ده چکم ده باچا خان ده فلسفی سے تردی خلق دی نو چکم خلق ده باچا خان ده دا غصر تردی خلق بی آگی بچتا ده خانه خبر انکی باچا خان پا خل لکونو که زمان جون ده جون ده جون اگر داوی لی کل زمان پلار چک ده زمان پلار ده رام خان چکم ده لوی خانو او زهم ده آگا یو زوی هم زهم ده خان پا کور که پیدا ہے خو ما چتا ده خانه خبری نیده کلی وی جی سانگان چکم ده سانگانو که چکم آب بوری که سر دکی خاور دکی آگا می دکلی دی او ده سپرانو ده اولاد سر چکم ده ما شمال سر ما لو بی کلی دی ما طول ده زپلی طبقی ده ما شمال سر خبر کلی او آگا زما آگا مرگری خانان چی آگی پا ده با ده فخر کلی چی زما ده زبکی ده جایداب چکم ده آخری حد نمعلومی گی ما تا معلوم نده نمرو زبکا مودا نو چې دا خبرې ما چېرته په خپل ژوند کې نه وي کړي نو لکه دا دی چې هغې خانانو ته په بدله زر کتلي چې کوم دا خبرې کړي چې زما زمونږ د ځمکې چې کوم دی دغه چې کوم دی سرحدونه چې کوم دی نامعلوم دی نو لکه دا دی چې دا اشاړی صاحب چې کوم دی ابراهیم شبنم صاحب نو دی چې کوم دی د باچا خان د فلسفې چې کوم دی پیروي کوونکی دی او په دې خبره په دې وجه باندې هم زمونږ د سره ډېرې زمونږ سره ډېر مینه په دې باندې ده چې دی د هغې فلسفې پیروکار دی او ستا دا تورې اوږدې زلفې اژدها نه دي بدترې ستا دا تورې اوږدې زلفې اژدها نه دي بدترې عادت شوی دې سره یم د مارانو په پروايم ګور دا کی آسان ان کې خیال وکړه ساده ان کې خیال وکړه
بالکل
دا به زدا ساده پوری وګ دی زلفي اج د حال دی بستره عادت شوه دې سره يم د مارانو په پروايم نو لاهم دې
سبدا
چې بل یو بل یو بل دې شعر دې چې اے مولا لسیا فکرا اے زاهدا ساز نورم اے مولا یت مکرا اے زاهدا ساز نورم زما ذکر یو نغبدا تصوف زما رباب پہ تصوف زما رباب پہ تصوف کئی کو یعنی مطلب دا چا خٹک سے کیوں کنا پل رباب پٹنگ او ما کنا پل رباب پٹنگ او دے پل رباب تنگ گئی دے تصوف رباب تنگ گئی زما ذکر یو نغبدا تصوف زما رباب پہ نو پدی بانے ہم تدس زمونگا نور امین پیدا شوا چونکہ ٹول دا تصوف دا لارے لاروی اگرچہ عملی طور نہیں ہو خو زدگ لارے لاروی پدی ہو چھ زمونگا مونگ ٹول زدگ شہرانو کلامون الوستی دی ہو پاگی بانے مونگ ٹول عمر چکمنے داگی سمینہ کری دیا رحمان بابا شو یاد
رحمانیانو
دا تصوف شو نو زدگ چکمنے دا ابراہیم شبنم سے پدی ٹول و خبر ہو پہو جبانے چھنے دا تصوف دا لارے لارے ہم دے او دے خانے نبر خلاف دے عوامیت عوام د جذبو قدردان دے او بل دار چھے تو اصلاحی جرگو کے دے چکم دے خپل کردار ادا کی او ادبی تنظیمونو مشر دا ٹول خبریں چرا گنڈے کے دے یو ڈیر انسان دوست او ڈیر فقیر سڑے دے او مونگ چکم دے دا ٹول جسم کتابوں نے دی مونگو تا ڈیر پدران نظر گو
بالکل بالکل اور ڈیر اہم خبریں پدے حوالہ باندھو شو حقیقت خبر دادا چھے لگا تاسو چھے دا کما خبر دا لیبرری پا حوالہ باندھے اکڑا تاسو یقینو کہ چھے دا دومبر لوے خوشحالی وی دا دیر کل مثال تاسو دا دیکھا سرک چھے تاسو داسی کتاب سلیتا پا نظر راشی چھے اگا کتاب بتاب دا غیبو تاسو یو اگا با دیو ریدلی نی سبت خبر نی سبت اتر نی او تب ناگنا یو اگا وی نی سلی بلکل حیران شی ما تا دیو پیرا دی دا غیر تلیفونو کو دی انعام دی یونیورسٹی بک ایجنسی والا دا واغه ز بډیر وخت خبره ده دما تو چې د افغانستان نه کتابونه راغلي دي او تراشا او ته د کتابونه له ګوګل راغلي به ما د کتابونه وړل له ګوګل به مت بس بلا شي به تیول له ډاله به مت ککړ وړل به نه نو ما تو چې تراشا د کتابونه هغه کا نو پای کتابونه کې چې زه ګرځیدم نو ما پکې یو دیوانو من ڈاکٹر صاحب کو چری مونگا برابر شو مونگا پہ حساب اوکڑا ہو مونگا خبر منس کے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو پکار دے چپے دغه سری باندې مونگا یو پروگرام کو بلکہ د ذکر ما پہ پروگرام کے کڑے مو تاسو تاسو یادی د د نوم دے مولا لطال د نوم دے د د لطال دیوان په نوم باندې د دیوان دی او دی دا نواب فیض الله خان په وخت کې د چې دغه کوم نوابی او پرامپور کې د دغه په نوابی په وخت کې پاتې شوی دی او د دې د کتاب د کومه نسخه چې وا نو دا د دلی په میوزیم کې پرتا وا او د دلی د میوزیم نه بیا دا نسخه افغانستان ته تللا او په افغانستان کې بیا په دې باندې هغه بیا چاپ شوی وا هغه چې موقته یاره تاسو یقین وکړئ چې هغه دومره اعلی شعر دی کنه چې زه والله چې ورته بالکل حیران یم چې بالکل ختم دے مالا زما پروڈیوسر بختور شاہ اجازت رکھے خوش بدل تک والوں
رادیو گرانو او محترم اوریدونکو زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه ښاري بسونه او ټرینونه الوتکې سینما جوماتونه سرپټ بازارونه هسپتالونه او نورو ورته ځایونو ته لتللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپتالونو ته مه ځئ ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.